ولسمشر محمد اشرف غنی وای شمال زونتا نامنی انتقال د افغانستان د دښمنانو یو پخانی طرحه و امدی حادثه ده. نو مولیدا سرګندونی په بلخ ولایت کې کړی دی. لا دی بمم خبر کوچی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای امنیتی ادارو د رای ورکولو د 15000 مرکزونو د امنیت د تامین ډاډ ورکړي. دوستان ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تروري.
د افغانستان ولسمشر وای په راتلونکو څلورو میاشتو کې به عمده تمرکز د افغانستان شمال او شمال ختیځو سیمو امنیت توي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای په افغانستان کې د تیر کال د لومړۍ شپږو میاشتو په مقایسه روان کال د ملکي تلفاتو شمیر 10% ډیر شوی دی او ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته ورسیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وای پراتلونکو څلور میاشتو کې به یو عمده تمرکز د افغانستان شمال او شمال ختیځو سیمو امنیت توي. محمد اشرف غنی چې نن یې په بلخ کې ولسی غونډې ته وینا کوله د امنیت په تړاو د راتلونکو اقداماتو ډاډ ورکړ.
شمال افغانستان ما اجازه نمیدیم رنگ مسموش. توجه عمده ما در چهار ماه آینده سر امنیت شمال و شمال شرق افغانستان خواهد. یک مثلث در فایاب جوزجان سر پل که بلخه متاثر میکنه و مثلث دیگه که بغلان و یک اندازه سمنگان و قندوز، اینا مورد توجه جدی است. انشاءالله تعالی نتیجه شاهد اقدامات خواهد بودیم.
تر دې وړاندې هم ولسمشر غنی د بلخ له ولسوالانو او ولایتي شورا له غړو سره د خبرو پر مهال ویل چې د بلخ امنیت د حکومت په لومړیتوب کې دی. هغه ویلي وي چې په ناامنو سیمو کې به پوځي عملیات وکړي. نن بلخ ولایت د ښاغلي غنی د سفر دوهمه ورځ ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې د تیر کال د لومړۍ شپږ میاشتو په مقایسه روان کال په همدې موده کې د ملکي تلفاتو شمیر 10% ډیر شوی دی. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي تلفاتو د ډیروالي دلیل له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ او د نړیوالو قوانینو نه مراعاتول یاد کړل. نوموړي وویل
دی
ویل له بده مرغه په دې وروستیو کې موږ وینو چې د ملکي وګړو ټولنې په سیستماتیک ډول پانشه کیږي چې دا ډېر د اندېښنې وړ خبره ده. زموږ شمیرې ښیي چې د تیر کال د لومړۍ شپږو میاشتو په مقایسه په ملکي مرګجوبل کې 10% ډېروالی راغلی دی. شغلی صدیقی په افغانستان کې د جګړو لشکلو خو وغوښتل چې د نړیوال قوانین رعایت کړي او په عین حال کې له حکومت څخه وغوښتل چې هغه کسان جدي تعقیب کړي چې په افغانستان کې ملکي وګړو ته زیان رسوي. تاکل سوی د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته ورسیږي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې شغلی خلیلزاد به په دې سفر کې د پاکستان له چارواکو سره پر مهمو سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د زلمی خلیلزاد دا سفر د سولې او ثبات راوستلو لپاره هیله بښونکی بولي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښکېلو هیوادونو ته د شغلی خلیلزاد سفر با دا ځل به نتیجې نوي.
نو غوښتنه مو دوی نه کاله چې دوی زلمی خلیزاد هغه قوي صلاحات عمر کې د خلیزاد ملاتړ مو کې نه دا چې یوازې دا اجلاس جوړیږي هغه سفرونه چې او دوی لپاره دا مهم ده چې دوی خپل اعتماد باید وساتي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې زلمی خلیلزاد به د لس ورځني سفر په ترڅ کې افغانستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ سي. په اعلامیه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پایل په اړه له ټولو ښکېلو اړخونو سره بحثونه د شغلي خلیلزاد د سفر هدف یاد سوی دی. زلمی خلیلزاد تر دې وړاندې په واشنگټن کې له پاکستاني چارواکو سره لیدلې دي. د افغانستان په شمال کې د دوو قانونو د رایستلو تړونونه لاسلیک شول. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو د رایستلو تړونونه د اکتوبر په 15 د قانونو او پټرولیم د وزیر او د بهرني شرکت ترمنځ په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې اعلان لیکل. په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفارت پر فیسبوک باندې په خبره سوی خبر کې د افغانستان د قانونو د رایستلو په برخه کې د دغو تړونونو لاسلیک کول خورا مهم بلل سوی دی. د خبر ځای په حواله د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر نرګس نهان ویل چې د خصوصي څنګه افغان دولت په مشارکت سره به ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابر شي. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول سي. د شهباز شریف د نیولو امر پرون خپور سو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیول سوی دی، خو نوموړی د تور نه ردوي. او په لاتویا کې نن پارلماني انتخابات کېږي. دغه هیواد مطرح سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې د روسیې پلویانو سیاستوالو د بریالیتوب مخه ونیسي. دغه د اروپایي ټولنې او د ناتو سازمان غړی دی چې له روسیې سره 200 کیلومتره ګډه پوله لري. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه بل ساده رادیو نو اوریدل فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. والوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وای شمال زونتا نامنې په قصدي توګه انتقال شوی او د دښمنانو یو پخانی طرح ده. پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای د ملکی تلفاتو شمیر د تیر کال د شپږ میاشتو پرتله د روان کال په شپږ میاشتو کې 10% کې زیات شوی دی. دا به هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي امنیتي بنسټونو د رای ورکولو د 15,000 مرکزونو د امنیت د تامین ډاډ ورکړي. په یو بل ریپورت کې مو لیدې خبر کو چې د افغانستان د ورزش د څارنې یو شمیر بنسټونه وایي د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو د پرانیستي په مراسمو کې د افغانستان ښه تصویر نړیوالو ته وړاندې نه شو او په دې برخه کې شته فرصت ضایع کړای شو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم دراورو. د سعودي عربستان ولیعهد وایي له امریکا سره خپل هغه ژمنه عملي کوي چې د نړۍ د تیلو د تولید د زیاتولو په برخه کې کړې ده. همدارنګه به حقیقت څه دی اونیس پروګرام او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې هم په دې خپرونه کې واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې شمال زونتا د نامنیو د انتقال سبب د دښمنانو یو پخانی طرح او د پوینا قصدي عمل دی. خغلی غنی دا څرګندونې مزار شریف کې ولسی غونډې ته وکړې. افغان ولسمشر ویل چې په بلخ کې د پولیسو تشکیل باید پراخ او مجهز شي. ولسمشر همداراز ویل چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د حاکمیت څخه د ساتنې وړتیا لري او بهرنیو اجیرو ځواکونو ته د دې خاورې د ساتنې اړتیا نه ده موجوده. مجیب رحمان حبیب زی په اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې شمازون ته د نامنه انتقال د افغانستان د دښمنانو یوه پخوانی پلان شوې طرح ده چې په شمازون کې د لویو دولتي پروژو او د منځنۍ آسیا سره د هیواد د اړیکې د تخریب په هدف رامنځته شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن شنبه په بلخ ولایت کې عام ولس ته په وینا کې وویل چې په شمازون کې امنیتي ګواښونه او نامنی عمدي بڼه لري او دلیل یې هم په شمازون کې د لویو پروژو موجودیت او له منځنۍ آسیا سره د افغانستان اتصال دی. ښاغلی غنی وویل د افغانستان دښمنانو ولې جګړه شمال ته انتقال کړه؟ د هواد لوی درستیس په جواب کې وایي چې عمده دلیل یې لوی پروژې او مرکزی آسیا سره د افغانستان وصل کېدل دي. ښاغلی غنی د خپل وینا پر مهال په بلخ کې د پولیسو د تشکیل په پراخېدو تاکید وکړ او ویل چې ښاري پولیس لا پخوا باید زیات مسلکي او په منظمو پوځي تجهیزاتو سنبال ووسی. ولسمشر زیاته کړه په بلخ کې پولیس باید مسلکي ووسی، دوی باید تجهیز وي، خاصتا ښاري پولیس باید زیات شي او د حوزو شمیر هم ډیر شي. پولیس ته ځانګړې پاملرنه لرو او اساسي هدف دا دی چې اردو متحرک شي. که اردو یو ځای کې راګیر وي او له وړو پوستو څخه ساتنه وکړي، نو د اردو قوت له لاسه ورکوو او په کمانډو ځواکونو پهره نه کوو. ولسمشر غنی بلخ ته د خپل سفر دویمې ورځې په ترڅ کې د دې ولایت له ولسوالانو، سوداګرو او دینی عالمانو سره پر امنیتي، سیاسي او تجارتي موضوعاتو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی په بلخ کې له سوداګرو وغوښتل چې د پانګې په متمرکز کولو سره د کارموندنې زمینه زیاته کړي او همداراز په صنعتي پارکونو کې د تولیدي فابریکو په جوړولو سره منځنۍ آسیا ته د افغاني صادراتو کچه په کال کې یو میلیارد ډالرو ته لوړه کړي. هغه وویل زموږ غوښتنه دا ده چې د څلورو تر شپږو اونیو په ترڅ کې باید ټول یوه متحده طرحه ولرئ او خپلې پانګې متمرکزې کړئ. د ځمکې ستونزه دولت درته په بنیادي توګه حل کوي او د صنعتي پارکونو په اړه خپل وړاندیز وکړئ او خپله یې تامین کړئ. دولتي کاغذ پرانۍ ماته د منلو نه دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ ملکي چارواکو او عام ولس ته په خپله وینا کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه له خپل ملي حاکمیت څخه د دفاع او ساتنې وړتیا لري او پردیو اجیرو بهرنیو ځواکونو ته زموږ د خاورې د ساتنې ضرورت نشته. ښاغلی غنی دا څرګندونې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو د طرحې په غبرګون کې مطرح کړي دي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ملکی تلفاتو شمیر د تیر کال د شپږو میاشتو په مقایسه د روان کال په شپږو میاشتو کې په سلو کې ډیر زیات شوی. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې خلک په سیستماتیک ډول په نخښه کېږي. دفاع وزارت وایي د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیره هڅه کړې چې د ملکی کسانو د تلفاتو مخه ونیسي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ملکی کسانو د تلفاتو زیاتېدو ته په کتو وایي په جګړه کې ښکېل اړخونه باید د خلکو بشری حقوقو ته درناوی وکړي او نه دې په نخښه کوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مجازاتو او د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو نه د سرغړاوي په اړه د معافیت فرهنګ لامل شوی چې په دې هیواد کې د ملکی تلفاتو شمیره لوړه شي.
متاسفانه ورځ تر بلې نه ملکی کسان ډېر سیستماتیک شکل باندې په نخښه کېږي چې دا د بشر دوستانه قواعد تر پښو لاندې کول دي او همدارنګه زموږ نور نافذه قوانین او د پروسه کال د شپږو میاشتو زموږ برسیان دا راښیي چې حدود
خاغلی صدیقی لخکیلو اړخونو وغوښتل چې نړیوال بشر دوستانه قوانین رعایت کړي. دل حکومت هم هیله وکړه هغه کسان چې د ملکی کسانو د تلفاتو لامل ګرځي قانوني چلند ورسره وکړي. په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د غوس ماموریت قومندان سکاټ میلر هم ویلي چې د افغانستان خلک ډیر دښمنان لري او له امنیتي ستونزو سره مخ دي. سربیره پر دې د امریکا د پوځي مرکزی قرارګاه عمومي قماندان جنرال جوزف ووتل هم په افغانستان کې پر ملکی تلفاتو اندېښنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت د خوږیاڼیو په ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په یوې حمله کې درې ښځې او یو ماشوم وژل شوی او دیرش ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د ملکی کسانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې پروګرام په دې وروستیو کې ویلي چې په تېرې یوې میاشت کې د هیواد په دولسو ولایتونو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 133 ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د سرمال د خوندیتوب لپاره هڅې کوي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل په ځینو حالاتو کې چې وسلوال مخالفین د ملکی کسانو کورونه د ډال په توګه کاروي خلکو ته تلفات اوړي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ټولو قوانینو طرز عملونو همدارنګه د بشر حقوقو د نړیوالو کنوانسیونونو تجمن دي او په همدغه چوکاټ کې خپل عملیات ترسره کوي. د دې ترڅنګ د جلال مآب جمهور رئیس د هدایت سره سم امنیتي ځواکونو نوې طرز عملونه د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره جوړ کړي دي او زموږ امنیتي ځواکونه د همدغه طرز عمل په چوکاټ کې خپل عملیات ترسره کوي.
د وویل د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې او ډاډ ورکوو کوم کسان چې د عملیاتو پر مهال د خلکو د سر او مال په ساتنه کې بې پروايي کوي، مجازات بشي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون وایي، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د امنیت د تامین په برخه کې له دغه هیواد سره خپلې ژمنې عملي کړي چې په راتلونکي کې د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي ادارو د رای ورکولو د 15 مرکزونو د امنیت د تامین په اړه ډاډ ورکړی. کمیسیون کسان په ځینو سیمو کې د لوړو امنیتي ګواښونو د موجودیت خبره کوي، خو دا چې انتخابات به پکې وشي کنه په دې اړه څه نه وایي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
انتخابات هغه ملي پروسه چې ټولې د ترسره کېدو لپاره شیبې شمار یو د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم په دې اړه د چمتووالي خبره کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو 15,116 مرکزونه پرانیستي وي. د دغه کمیسون د وایان مرسیال زبی سادات وایي چې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه نه لري.
د امنیتي بنسټونو تعهد کړی او دوی ژمنه کړې ده چې د ټاکنو په ورځ به دوی د 15,116 رای ورکونې مرکزونو امنیت خوندي کوي چې ټول تر 10,000 د رای ورکونې محلونه ترسره کړي. په ورته وخت کې دوی څه باندې 50,000 دواکونه هم د همدغې ورځې د امنیت خوندي کولو دپاره دوی په کار ګمارلي. تر دې دمه پورې داسې کومه خاص اندېښنه نشته. د ټاکنو د امنیت خوندي کول د حکومت او امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی.
ښاغلی سادات وایي امنیتي بنسټونو د انتخاباتو په ورځ د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډ ورکړی او په همدې دلیل په ځینو سیمو کې تصفوي عملیات زیات شوي هم دي. دوه ورځې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره 50,000 ځواکونه ګمارل شوي او دغه پروسه به د امنیت په فضا کې ترسره شي. له دې ټولو سره سره په هیواد کې د رای ورکولو د 2,000 مرکزونو تړل کېدو د انتخاباتو د سراسریتوب په اړه پوښتنې پیدا کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د نومندانو وروستیو ترورونو او ناامنۍ ته په اشارې سره وایي چې ښایي په هغو مرکزونو کې چې حکومت یې د امنیت د تامین په اړه ډاډ ورکړی هم انتخابات ترسره نشي. دوی ویل بعد مرغه د انتخاباتو سراسریتوب د اساسي قانون له مخې تر پوښتنې لاندې دی. که څه هم وضعیت د درک وړ دی، خو که موږ 2,000 مرکزونه نشو پرانستلی نو حتما به د انتخاباتو په ورځ هم ستونزې ولرو. د ښاغلي رشید په خبره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي د ناامنۍ په پلمه د انتخاباتو له بهیر څخه سیاسي استفاده وشي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او امنیتي بنسټونه باید د دغه بهیر د امنیت خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ورزش د څار یو شمیر بنسټونه وایي د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو د پرانیستي په مراسمو کې د افغانستان ښه تصویر نړیوالو ته وړاندې نه شو. د افغانستان د ورزشي خبریالانو سازمان مشر سایر زلاند ازادي رادیو ته وویل چې د کرکټ بورډ د مدیریتي کمزورۍ له امله د دغه لیګ د پرانیستي مراسم ډیر کمزوري او پیکو. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ هم مني چې د تجربې او وخت کمښت له امله د دغه لیګ د پرانیستي مراسم ځینې نیمګړتیاوې لرلې، خو په راتلونکي کې د مخنیوي ډاډ ورکوي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ورزش نه د سار یو شمیر بنسټونه او ورزشي کارپوهان د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو د پرانیستلو مراسمو خوښ نه دي. دوی که څه هم د دغه لیګ پرانیستل کېدل د افغانانو لپاره یو ښه لاسته راوړنه بولي، خو ټینګار کوي چې د دغه لیګ د پرانیستلو مراسمو تر ډیره وطني رنګ او خوند نه درلود. دا چې ولې د دغه سیالیو د پرانیستلو مراسم پیکاو کم رنګ ول، لامل یې د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر زلاند داسې بیانوي.
کار و دغه لیک د پرانیستو برخه کې د افغانستان نمائندګي خلکو ته خوده لوي او نړیوال ته دا خوده لوي چې افغانستان واکن د افغانستان لیک او د افغانستان نمائندګي کوي. همدار از په کور د نن خلکو ته هغه چې د تلویزیون د لارې نه ګوري باید خوده شوی چې د افغانستان لیک دی او خلکو ته خپل تصویر لیکلوي چې متاسفانه د لیک په پرانیستو کې خلک نه هلی وو خپل ځان په دغه لیک کې د مدیریتي ضعف څخه بل و نه شو لیدلې.
کله چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو د لومړي پړاو د پرانیستي مراسم تیر شپه په متحده عرب اماراتو کې ترسره شول او د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی د دغه لیګ پرانیستل کېدل له ټاپي پروژې وروسته د افغانانو لپاره تر ټولو لویه پروژه وبلله. ښاغلی فضلی ویلي ښایي دا لیګ د کال دوو لپاره زیات خنوي، خو په خبره راتلونکو کلونو کې به لا رنګین او د عاید یوه ښه سرچینه وي. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ چې د اکتوبر له 15 نه د همدې میاشتې تر 28 نیټې پورې په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. په کې لسګونه افغان او بهرني لوبغاړي ګډون لري چې یوازې افغان لوبغاړي به له دغه لیګ نه نږدې $1,000,000 ترلاسه کړي. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلینو ویلي چې له دغه لیګ نه به هر کال لږ تر لږه $600,000 عاید ترلاسه کړي. د دغه لیګ 15 لوبلې د کابل، ننګرهار، پکتیا، کندهار او بلخ په نومونو نومول شوي چې 15 وړې بهرنیو پانګوالو په ځانګړې توګه هندي کمپنیو پیرلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزشي خبریالانو سازمان مرستیال سمیع الله پام هم په دې نظر دی چې د دغه لیګ د پرانستې په مراسمو کې باید د افغانستان کلتور او ژبې ته ډېره ونډه ورکړل شوې وای.
د خلل له هغه څه وشول چې د افغانانو برخه پکې ډیره کمه و. په ټوله کې هغه ډول چې پرانیست او هغه ډول چې باید د افغانستان ژبې او د افغانستان کلتور ته په دغه پرانیست غونډه کې کار شوی هغه ډول دوه ما خپل پکې دا احساس کړ چې زمونږ د ژبې زمونږ د فرهنګ کمواله پکې دی او دا باید پوره شي او دا تشبه د کشي و.
خو له دې ټولو سره سره د ورزشي چارو کارپو جاوید حمیم کاکړ بیا په دې باور دی چې دا د دې لیگ لومړی ځل و نو ځکه ستونزې پکې ډېرې وي او خای په راتلونکي کې د غستونځي هواري او د پردي کلتور او ژبه پر ځای افغاني کلتور او فرهنګ ته ډیر ځای ورکړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ میډیا منیجر عبد الله پښتانه هم مني چې د دغه لیگ د پرانستې مراسمو ځینې نیمګړتیاوي لرلې چې په خبره په راتلونکي کې به دوی د دغه تشو ډکولو ته پام کوي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
په کابل کې د خونکي ورس په داسې حال کې ولمنځل شو چې لا هم ډیر خونکي لا اقتصادي ستونزو سره مخ دي. افغان خونکي شکایت کوي چې د دوی تنخواګانې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. ناجیا صافی په دې اړه رپورټ لري.
در جار شا جهانونا معلم استا مقام تا رنگین رنگین شیرونا معلم استا مقام تا.
په افغانستان کې د خون کې ورځ په داسې حال کې منل کېږي چې د دغه هیواد ډېری خون کې له اقتصادي ستونزو ځورېږي. د دغه خون کو له ډلې یو هم رڼا ده. رڼا وایي کومې پیسې چې دوی ته په میاشتنی ډول د تنخوا په توګه ورکول کېږي د دوی د کورنیو لګښتونو لپاره بسنه نه کوي. افغان خون کی شکایت کوي چې حکومت له دوی سره کړي شمنی نه دی عملي کړي او دوی له سخت ستونزو سره مخامخ دي. خون کی سعدیه وای
مشکل دا چې د پارلمان یو وکیل دومره لوړ معاش لري بې له هغه چې د هر خواوس خدوی پیداګاري لري. نور وزیران یو شون کوي چې په اصطلاح د یو هیواد زانګو د دوی په لاس کې ده. د هیواد یو اولاد دی روزی د دې ماش کم ده چې خپل یو شون کې هم ډېر به ماش کم دی. هم اور ور رئیس جمهور ویل چې ماش به لوړ سي اما تر نن ورځې پورې په دې اړه کوم اقدام نه دی سوی.
د بده سال کې د حکومتي چارواکو په ځنګړي ډول افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کراتو په افغانستان کې د خون کو د وضعیت د خکېدو په برخه کې اجماع کړی دی. د میزان د 13 نیټه هر کال په افغانستان کې د خون کو د ورځې په توګه منځل کیږي او په دغه ورځ د خون کې د مانوي ارزښت د درنوي لپاره ځنګړي غونډې جوړېږي. د شنبه په ورځ په کابل کې د خون کې د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي ټینګار وکړ چې د خون کو معاشونه او امتیازات به لوړوي. ښاغلی بلخي وویل د هیواد په 28 ولایتونو کې خون کو ته 98 ښارګوټي په پام کې نیول شوې دي چې ډېر ژر به وویشل شي.
په صورت عموم بازنګري معاشات معلمین
په عمومي ډول به د ښوونکو معاشونو باندې بیا کتنه وشي او د دې تنخواګانې به د بانکي سیستم له لارې ورکول کیږي. همدارنګه ښوونکو ته په 28 ولایتونو کې 98 ښارګوټي په پام کې نیول شوی چې ډېر ژر به د کابینې لوري تصویب او اجرات وشي.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي د ښوونکو د ذهني ارامتیا پرته به د زده کوونکو ښوونیز نصاب له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د سپارښتنه کوي چې د روانو ستونزو د هواري لپاره باید کوټلي ګامونه واخیستل شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د بشرانو جرګې اداري هیئت د افغانستان د سولې په اړه پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر مهم ګڼي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل د افغان سولې لپاره له دې وړاندې ډېرې ناستې او سفرونه بې نتیجې و، خو دا اصل ورته تمه ډېره ده. یوسف خان ځدراڼ د موضوع په اړه تفصیل لري.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن له پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې وګوري. د دغه سفر په اړه په افغانستان کې باورونه دادي چې دا سفرونه او ناستې باید د تیر په څیر نمایشي نه وي او د امریکا لخوا جدي ونیول شي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سولې هڅو ته تر ډیره د شک په سترګه کتل کیږي، خو په خبره یې دا چې دا سفر د افغانستان په موضوع کې ټولو کلو هیوادونو ته پرلپسې ډول پلان شوی تمه ده چې هیله بخونکی وي.
دا وان ورس دغه د غونډې نه دغه حالې زله چې دوی جلسې درلود یا لري یا یې نیسي، نو د دې نه موږ ولس ډېر خسته شوی. نو غوښتنه مو دوی نه کړه چې دوی زلمی خلیزه د ډېر قوي صلاحیت عمر کې د خلیزات ملاتړ مو کې نه دا چې یوازې دا اجلاس جوړیږي دغه سفرونه چې او دوی لپاره دا مهم ده چې دوی خپل اعتماد باید وساتي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ځینو کورنیو رسنیو په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره په خبرو اترو د سیمې هیوادونو ته خپل سفر پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل د افغانستان د سولې پروسې د جاج اخیستلو لپاره ځانګړی استازی کابل، اسلام آباد، ریاض، کویټ او دوبۍ ته سفر کوي. د ښاغلي خلیلزاد د سفرونو دا لړۍ لس ورځنۍ ښودل شوي، خو ښاغلی صدیقی وایي چې دا هر څه باید افغانانو سره په همغږۍ ترسره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د امریکا په تیره بیا د زلمی خلیلزاد لخوا د سولې لپاره روانې هڅې همغږي ګڼي. وایي دا هڅې د سولې د خبرو د عملي پیل لپاره د زمینو برابرولو په هدف ترسره کیږي. د یاد شورا ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د کارونه چې اوس کېږي د مشترک ترس په درلودلو سره د کارونه انجام کېږي. بېله د شکه مونږ اړتیا لرو چې هغوی مونږ سره د سولې د پروسې تصفیه کولو په بخش کې مرسته وکړي.
ښاغلی طاهری وایي اوس د طالبانو حکومت ترمنځ د سولې د خبرو لپاره تر بل هر وخت ښه فضا رامنځته شوي او دوی هیله مند دي چې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر به عملي اقداماتو ته لار هواره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان ولیعهد وایي له امریکا سره خپله هغه ژمنه عملي کوي چې د نړۍ د تیلو د تولید د زیاتولو په برخه کې کړي. په وروستیو کې په نړۍ کې د تیلو بیې په زیاته پیمانه لوړې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي. که څه هم سعودي عربستان وایي د ایران د تیلو پر تولید له بندیز سره یې خپل د تیلو تولید زیات کړی، خو د تیلو تجاران وایي دې کار د تیلو پر بیو کوم اغېز نه دی کړی. صالح محمد صالح یو په دې اړه نور تفصیل.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان له بلومبرګ شبکې سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل هغه غوښتنه چې امریکا له سعودي عربستان او دوپک سازمان له نورو غړو هیوادونو کړې وه دا وه که چیرې د ایران د تیلو عرضه له لاسه ورکوو موږ یعنی سعودي عربستان به د اړتیا وړ تیلو د عرضې ډاډ ورکوو. شهزاده سلمان زیاته کړه اوپک سازمان په وروستیو کې د تیلو تولید په ورځ کې 1.5 میلیونه بیراله نور هم زیات کړ چې د ایران د تیلو د کمو سوو تولیداتو دوه برابره اندازه ده. د ایران لخوا په ورځ کې 200,000 بیراله تیلو تولید د دغه هیواد د تیلو پر سکتور د امریکا د هغو بندیزونو له مخې کم سو چې په پام کې د راتلونکي میلادي میاشت عملي سي. د سعودي عربستان ولیعهد وویل په وروستیو کې د ایران د هر بیرل تیلو د کمیدو په بدل کې موږ دوه بیراله تیل صادروو. موږ خپل کار کړی دی، خو له دې سره سره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور لګوي چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپیک روان کال د تیلو بیې تر حد زیاتې لوړې کړې دي. د ښاغلي ټرمپ ادارې ژمنه کړې وه چې د ایران د تیلو ټول صادرات به بندوي. د تیلو د تولید زیاتېدل ونه توانېدل روانه اونۍ د برنت په نوم د اومه تیلو د بیې د لوړېدو مخه ونیسي. د لندن په بازارونو کې د دغو تیلو د یوه بیرل بایه $80 ته ورسېده چې په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو لوړ حد شي. د تیلو سوداګر وایي دوی اندېښمن دي ځکه سعودي عربستان د خپلو تیلو تولیدات په کافي اندازه په چټکۍ نه زیاتوي چې دا کار شایي ونه کړای سي هغه خلا چې د ایران د تیلو د تولید د کمیدو په نتیجه کې راغلي ډکه کړي. د سعودي عربستان ولی عهد شهزاده سلمان بلومبرګ شبکې ته ویلي سعودي عربستان اوس په ورځ کې 10 میلیونه او 1 لک بیرل تیل تولیدوي، چې تقریبا تر ټولو لوړ حد دی. خود د په خبره د مارکیټ له تقاضا سره سم پر دې اندازې په ورځ کې 1.5 لک بیراله نور تولید هم ورزیاتولای شي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې آزادی رادیو لا صافا او واځه هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري. دوستانو زموږه غلا آزادی رادیو ناوړي وسم مخکله دینه چونه زی پروګرامونه ته ور شوی ور بیا په مخې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته لفره با ظاهر نه اورو.
د افغانستان ولسمشر وای پراتلونکو څلورو میاشتو کې به عمده تمرکز د افغانستان شمال او شمال ختیځ سیمو امنیت ته وي. محمد اشرف غنی چې نن یې په بلخ ولایت کې ولسی غونډې ته وینا کوله د امنیت په تړاو د راتلونکو اقداماتو ډاډ ورکړ. نن بلخ ولایت د شاغلی غنی د سفر دوهمه ورځ ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وای په افغانستان کې د تیر کال د لومړۍ شپږ میاشتو په مقایسه روان کال په همدې موده کې د ملکي تلفاتو شمیر 10% لوړ شوی دی. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملکي تلفاتو د ډیروالي دلیل له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ او د نړیوالو قوانینو نه مراعاتول یاد کړل. د افغانستان په شمال کې د دوو کانونو د رایستلو تړونونه لاسلیک شول. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو کانونو د رایستلو تړونونه د اکتوبر پر 15 د کانونو او پټرولیم د وزیر او د یو بهرني شرکت ترمنځ په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول. ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته ورسیږي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې شاغلی خلیلزاد په دې سفر کې د پاکستان له چارواکو سره پر مهمو سیاسي مسایلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي و چې زلمی خلیلزاد به د لاس ورځني سفر په ترڅ کې افغانستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ سي. نوموړی به په دې سفر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پټړاو بحثونه وکړي. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول سي. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې شهباز شریف په اداري فساد د لاس درلودلو په تور 13 ورځې نیول شوی دی، خو شهباز شریف دغه تورونه ردوي. او په لاتویا کې نن پارلماني انتخابات کیږي. د دغه هیواد مطرح سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې د روسي پلویانو سیاستوالو د بریالیتوب مخه ونیسي.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. مخکې له دې چې ونوزي پروګرامونه تور شو، څو سپورتي خبرونه راخلو. واصل وسال سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو په لومړۍ لوبه کې کابل ځوانان لوبډلې د پکتیا پینټرز لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې پکتیا پینټرز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د څلورو لوبغاړو په زیان سره د کابل ځوانان لوبډلې ته د 219 منډو لوی هدف وټاکه. په ځواب کې د کابل ځوانان لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په وروستي اور کې د 2 وکټو په زیان سره پوره او د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو لومړۍ بریا یې په خپل نوم کړه. دغه سیالۍ به د اکتوبر له 15 د همدې میاشتې 23 نیټې پورې په متحده عربي اماراتو کې روانې وي. د دې سیالیو په دوهم ورځ نن ننګرهار لیپرز د کندهار نایټ وړاندې او د بلخ لیجنز لوبډله بیا د کابل ځوانانو وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د افغانستان د شطرنج ملي لوبډلې د لومړي ځل لپاره د اولمپیاد په نوم د نړیوالو سیالیو اتلولي خپل کړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د ګرجستان په باتومي ښار کې ترسره شوې چې افغانستان په ډي ګروپ کې خپلو ټولو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د سرو زرو میډال او د دغو سیالیو اتل ولی خپل کړه. د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې خیبر فرازی، حبیب الله امینی، سلیمان اشرفی، عبدالخالق ویس او صفی الله کنز شامل ول. ټاکل شوی د شطرنج اتل لوبډله نن د کابل پر مهال 15 بجې کابل ته ورسیږي. او د چین اوپن ټینس سیالیو په لړ کې تیونسی لوبغاړي مالک جزری خپل جرمنی سیال الکساندر ته ماتې ورکړه. د دې لوبې په لومړي سیټ کې جزری د الکساندر نه وشپږ مخکې شو، خو په دوهم سیټ کې بیا الکساندر بیرته راتګ وکړ او شپږ دوی میدان خپل کړ. خو په دریم او برخلیک ټاکونکي سیټ کې بیا جزری شپږ څلور بریا ته ورسید او د دې سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړه. د دې سیالیو په بل لوبه کې بیا ایټالوي لوبغاړي فیبیو فوګینی خپل روسي سیال اندری روبلیو تا شپک سلور او شپک دری ماتی ورکرا او زانه کوارتر فاینل پڑاو تا ورسه و.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي هڅه کوي چې د کرکټ راتلونکي نړیوال جام ته تکړه تیز توپ اچوونکي عمومي. د بورډ مسؤلین همدا شان ډاډ ورکوي چې د شپږیزي لیګ سیالۍ به هم په راتلونکو څو میاشتو کې په کابل، ننګرهار او یا هم خوست ولایت کې ترسره شي. په افغان کرکټ بورډ کې د نویو تغیراتو، د لوبغالو نشتون، په کرکټ بورډ کې د دولتي چارواکو لاسوهنه او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې د حقیقت څه دی. د دې اونۍ په خبرونه کې به پرې د افغان کرکټ بورډ له عمومي رئیس عزیز لا فضلی سره بحث وکړو. هیله ده تر پایه مملتیا وکړی. ډیره زیاته مننه فضلی صاحب چې وخت موراک ک پایلې د ایشیا کپ سیالۍ اونکو په ایشیا کپ سیالیو کې د افغان لوبډلې لکړکړدګۍ نه تاسو د کرکټ بورډ د مسول په توګه سمره راضی یاستئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نمړی خو تاسو د ازادي رادیو د لارې ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. واقعا هم ایشیا کپ یا آسیایي جام د افغانستان د ملي لوبډلې کارکردګي واقعا هم د تقدیر وړ ده. هم سره د دې مشکلات هم وه، بعضې نقطو کې موږ ته څه مشکلات درلوده، باید په هغو باندې کار وکړو. په مجموع کې زموږ دپاره واقعا هم څه چې په کار وه هغه مو ترلاسه کړل. اما د دې جام دپاره شپږو کومو ټیمونو چې په دې کې اشتراک کړی و ټولو کوشش د دې کاوه چې پای لوبې ته لار پیدا کړي. خو بالاخره تاسو ولیدل هغه ټیم چې د افغانستانه ماته وخوړل، بنګلادیش، او په دوه برابر کې بیا افغانستان ته ماته ورکړه، همغه لوبډلې پای لوبې ته لار پیدا کړه. نو هندوستان هغه لوبډله چې افغانستان سره داسې لوبه وکړه چې بالاخره مساوي سوه، هغه لوبډله هم پای لوبې ته لار پیدا کړې ده. په دې کې د ټولو هغه لوبډلو چې هغه د کرکټ د بین شورا دایمي غړیتوب لري، دا پنځه هیواد د هر هیواد کرکټ بورډ مسؤلینو او سلیکشن کمیټۍ خپلې لوبډلې ارزیابي کړې. خو البته په 2019 کال کې به دغه لوبډلې په نړیوال جام کې په انګلستان کې چې د سره کېږي بیا به هم یو بل سره مخامخ کېږي، د لوبې ډګر ته به سره ځي. نو دې کې دا یو غټه خبره ده چې یو د بل هغه کمزوري هم تقریبا پیدا کړي او هغه مثبت ټکي به هم د ځان سره وړي وي.
او فضلی صاحب، تاسو په لوبډله کې د کمزورو نقطو یادونه وکړه چې یو څه کمزوري موجودې وي، کله کې مشخصې کوي معنی کوم کمزوري؟
مثلا موږ به میچ د پاکستان په وړاندې هم داسې د بنګلادیش په وړاندې د اخره وره پورې لوبو ویوړه، نو دلته معمولي غوندې زموږ لوبډله د تاثیراتو لاندې راکړل. نو یو خو دغه کمزوري وه، او بل په انتخاب کې هغه څه چې روزونکي او لوبډل مشر ته ورکول کېږي، نو هغه مجبور مکلف دی چې هغه لوبغاړو ته چانس ورکړي چې د هغو ځای جوړېږي ورته اړتیا وي. یوازینۍ کمزوري هم دا وه چې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل، لوبډله در تاثیراتو لاندې راکړل.
فکر نه کوي رئیس صاحب چې فاست بالینګ کمزوري یا د فاست بالینګ تقریبا نشتون یو لامل و چې موږ لوبې ښې لوبې وشوي خو ومبللې؟
په دنیا کې دغه درې پرمټه کرکټ لپاره هر سړی کوشش کوي چې هغه ټیسټ کرکټ دی، هم دا شل اوریزه سیالۍ دي، پنځه سوه اوریزه یا ورځنۍ سیالۍ دي، چې د دې دپاره دغسې یو لوبډله تیاره کړي چې هغه د تیز توپ اچوونکو احساس د کمی مونه کې همداسې سلو توپ اچوونکي بیټسمینان. دا درې هغه شعبې دي چې دې درو سره ته به ته په خپل ځای کې او په خپل وخت ځای ورکوې. نو یقینا هم زموږ تیز توپ اچوونکي څه کمزوري وه. نو زموږ سره چې کوم دوه توپ اچوونکي راسره وه، تیز توپ اچوونکي راسره وه، آفتاب عالم او ګلبدین، دوی بیا هم تیز توپ اچوونکي نه دي، میډیم پیسران دي، او ګلبدین خو په لونډرانو کې راځي. اما آفتاب عالم یقینا په زړه پورې بالینګ وکړي، حال دا چې د پاکستان په وړاندې په هغه اخري اور کې منډې د ده په بالونو باندې پرسوي. پاکستاني لوبغاړي د خواشو ملک د خواسه، هم وروسته بیا هغه لوبغاړي برته خپل هغه جذبات دومره قوي کړل چې بیا د هندوستان په وړاندې ډېره ښه بالینګ وکړي، قابل د قدر وو. نو موږ باید کوشش وکړو چې نړیوال جام ته، البته پنځو سوریزه نړیوال جام چې په انګلستان کې د سره کېږي، چې دغه دپاره په دې وشوبه باندې سخت اړتیا هم ده او باید صحیح کار وکړو. د انګلستان ویکټ او د امارات ویکټ ډیر فرق کوي. د آسیا ویکټ په مجموع کې اکثره وخت تیز توپ اچوونکي ته دومره سازګار نه وي، سلوت و پاچون کې تا د بیټینګ د لپاره مدد کی نو هغه چیز وکټ دی هغه کنډیشن د افغانستان او پاکستان بنگلاديش هم داسې اماره سره فرق کی نو هغه ته تیز تو پاچون کو ته سخت اړتیا ده او د کرکټ بورډ عمومي مشر په صفت یا مسول باید په دې شی باندې کار وکړو د خپل تخنیکی ټیم سره چې واقعا هم هغه دپاره دوه یا درې داسې تیز توپ اچوونکي چې اوس هم موږ سره سره په هغه باندې کار وسی چې بالاخره نړیوال جام ته تیار کړو.
د نړیوال جام په اړه ما مختلف پوښتنه وکم، یعنی په لوبډله کې به تغیرات راځي؟
طبیعي خبره ده چې راځي به، بالکل. دا هر هیواد د هر کنډیشن دپاره داسې لوبډله جوړي چې دغه کنډیشن مطابق لوبډله جوړي، تغیرات به ضرور راځي.
یوازې په بالرانو کې کنه په بیټسمنانو کې هم؟
په هغه وخت باندې به سلیکشن کمیټي روزونکي کیپتان سره په مشوره کې په بیټینګ کې به هم تغیرات راځي، هم داسې به د بالینګ په شوبه کې به هم تغیرات راځي، ځکه چې موږ کافي استعداد یا ټیلنټ لرو. دا یو طبیعي خبره ده چې خامخا به ضرورت دغه راځي، د ضرورت وړ تغیرات به راځي.
یو بل مسله چې د ایشیا کپ نه وروسته پیدا شو، د دینه مخکې پیدا شوی و، د یو شمیر افغان لوبغاړو په اړه د پاکستانی رسنیو بې ځایه تبلیغات په ځانګړي ډول د شناختی کارتونو د درلودلو په اړه او د هلته د کاروبار په اړه، هلته د اوسېدلو په اړه، سره له دې چې افغان کرکټ بورډ په دې برخه کې له مخکې هم ډېرې هڅې وکړي چې افغان لوبغاړي چې پاکستان کې اوسېږي کې باید په افغانستان کې اوسي، کې دا ستونزه لا هم موجوده ده که موجوده وي، تاسې به په دې اړه کوم تصمیم ونیسئ او بالاخره به دغه ستونزه څنګه پای ته ورسوي؟
البته دا سوال ماته نه راځي کېږي، دا به د افغانستان وزارت خارجه د پاکستان وزارت خارجه سره د په دې مشکلاتو باندې خبرې کوي. هیله ده چې دا سوال د غوسه پښتنه وکړي. زموږ مسولیت تا او کوشش به هم دا وي، لکه څنګه چې مخکې خبرو کې تاسې ته وویل چې سپورت سرحد نه لري، چې خپل هغه ورزشي هلې ځلې او هغه نیک روابط ته ټولو سره وساتو.
د لوبغاړو هلته اوسېدل چې په تېره کې افغان کرکټ بورډ یو شمېر افغان لوبغاړو ته د شرط په ډول باندې ښي چې دوی چېرته کورونه افغانستان ته راانتقال کړي نو په لوبډله کې به پاتې شي. ستاسې معلومات څه دي چې لا هم ځینې افغان لوبغاړي هلته اوسېږي، هلته زندگی کوي، که نه ټول راانتقال شوي دي، که کوم یو پاتې وي د هغې د راوستو په برخه کې به تاسو وکړي؟
هر افغان حق لري دا که ورزشکار وی او که نور تجارت په برخه کې په نور هیوادونو کې وسیږي، یا مثلا د افغان ریپیجی په صفت هلته وسیږي، د افغانستان د حکومت وظیفه ده چې دوی د دلته زمینه مساعده کړي چې هغه د هغه بهرني هیوادونو سره انتقال سي، خپل هیواد ته راسي. از ما نظر هم دا دی که څوک ورزشکار وي که نه وي، باید چې دلته زمینه ورته مساعده وي او خپل هیواد ته راسي.
د ای پی ایل د جوړېدو سره سمدسي شکونه کیږي چې د افغانستان بل لوی کورنۍ ایونت چې د شپږیزې په نوم باندې یادېدو شاید دا ونه شي، او دلیل هم د هوا یخوالی دی. په کابل کې، په یو شمېر نورو ولایتونو کې شاید د نامنې له امله د دې حادثه ونه شي چې دغه لیګ ترسره شي. تاسې معلومات څه دي، ستاسې پلان څه دی په دې برخه کې چې شپږیزې لیګ به کیږي که څنګه؟
واقعا هم شپږیز لیګ یو هغه لیګ و چې ټول هیوادوال دغه په انتظار دي، او په دې کې زموږ سره هغه پانګوال شته چې په دغه لوبډلې باندې سرمایه ګذاري کړې ده. زما به انشاءالله ولادي ډېر ژر دغه سره هم یو ناسي، او کوشش به د دې وي چې هغه لیګ ماتله نه سي وسي. که چېرته په پلازمینې کابل کې هوا سړه وي، موږ نور هم داسې ګرمسیر ولایتونه لرو لکه ننګرهار، خوست، کندهار چې اوس دغه سهولتونه دلته و هلته برابر دي، او انشاءالله هغه لیګ ضرور دي چې وسي.
بله مسله د لوبغاړو مسله ده چې ډیر وخت نه را په دې خور سره افغان کرکټ بورډ مخامخ دی د لوبغاړو نشتون، که په کوم ولایتونو کې دي هم شاید په هغه نړیوالو معیارونو باندې برابر نه وي، او ژمنې هم دا شوی وي چې دا لوبغالي به جوړیږي، د افغانستان ته د لومړۍ درجه غړیتوب ورکولو شرط هم یو د لوبغاړو درلودلو، خو لا هم دغه ستونزه په خپل ځای باندې پاتې ده. تاسې به په دې برخه کې څه وکړي؟
یقیناً دا ډېر ښه ټکی ته اشاره وکړل. کرکټ یو کمپنی ده چې هغه کرکټران تولیدوي او هغه نور توکي نه تولیدوي. نو کله چې ته غواړې چې ښه کرکټران تولید شي، او هغه دوه شانته سخته اړتیا ده. یو هغه سهولتونه ته چې حق اولیت لري، لکه د کرکټ میدان، اکیډمي، او په زمن کې یو ښه انتخاب ته ضرورت لري چې ته په نړیوالو میدانونو کې غواړې خپل ملي لوبډلې استعدادونه نړیوالو ته وښې او خپل هیوادوالو ته، نو هغه طبیعي خبره ده چې سهولتونه به ورته برابروي. که هغه سهولتونه نه برابرېږي، لکه په انګلستان او هندوستان یا په نورو پرمختللو هیوادونو کې چې وي، باید په افغانستان کې هغه حق اولیت چې لري هغه ابتدایي سهولتونه ورته برابر سي. نو ما د خپل کار په دوم ورځ باندې زموږ هغه د انجینران د میدانونو په برخه کې کار کوي، هغه ټول مسولین مراوغړتل او د ټول میدانونو معلومات مې جینو کې چې د کوم میدانونو کارونه در کومه ځای پر رسیدلی دي او د کوم میدانونو چاري بشپړ شوی دي. په هغه جدي کاروان دي، په مغه سبا سره یو تکړه هیئت تیار شوی دي چې د ټول ولایتو د زونونو کې چې کوم لوی میدانونه جوړ شوی دي او اکیډمیانې دي، دغه مکمل رپورټ پر راوړي چې په کم میدان کې څومره کار پاتې دی او چی شته اړتیا ده. هکې اولیت مې هغه کارو ته ورکړ چې په دوه درې میاشت کې ماتله وه، هغه کارونه ټول اجرا شوي دي او هدایت ورته شوی دی چې هغه هکې اولیت چې لري خصوصا د میدانونو د اکیډمي په برخه کې باید هغه کار عاجل شروع شي، ځکه په یو میدان کې که ته چمن یا ګراس کړې چې هغه خپل دروخت تیر شي بیا تاته په هغه وخت نه آماده کېږي چې ستا ورته ضرورت وي.
د کابل د لوبغالي په اړه ویل کېدل چې دا پراخیږي او دغسې خبرونه موجود وو، خو لا هم په هماغه شکل باندې پاتې دي. دې ته کوم پلان موجود دی؟
دین زما نه مخکې پخوانی مسول مشال صاحب سره د دفتر چې خپل کاري ټیم ورسره وو، دوی مطبوعات سره دا خبره شریک کړې وه چې د افغانستان د رئیس جمهوري مقام سره موږ حکم اخیستی دی یا موږ ته ژمنه راکول شوې ده چې باید دغه میدان یا لوبغالی پراخ سي، وساحت یې زیات سي. نو هغه تر اوسه پورې کوم اسناد ماته په لاس نه دي راغلي، خو موږ به کوشش هم دا وي. دا یو ګډ کاروان دی د ټول ملګرو په همکاري باندې چې څومره ژر کولی شي پلازمینې کابل کې یو داسې زمینه ودې ته مساعده شي چې هغه تقریبا در دېرش یا پنځه دېرش جریبه پورې مځکه زموږ په اختیار کې راکول شي چې در ډېره برید موږ هدغم چارې بشپړې شوي دي. یعنې پنډ مرتسته یا بوجه مرتسته چې کار پر شروع کړو، خو زما په اند به ښه خبره وي چې نسبت د دې میدان موږ یو بل ځای ته د خپل کار انتقال کړو. که څه هم موږ دغه کمی ساحې چې د میدان سره موجود دي بیا هم دا په یو داسې ساحه کې ده چې دلته هغه پارکینګ یا د هم د خلکو د لوبو غټو لوبو په دوران کې دا نه ایجابوي سړی دغسې یو بین میدان کې دلته سرمایه ګذاري وکړي، ځکه په پلازمینې کابل کې دولتي مځکې نور هم زیاتې شته. او انشاءالله ولادیس په دې باندې به د افغانستان د ولسمشر سره او د دوی هغه زیرفت ارګانونو سره خبره کوو چې موږ ته بل دغه ځای کې زمینه مساعده کړي چې هغه موږ خپل میدان باندې کار شروع کړو.
په تیرو وختونو کې د افغانستان په کرکټ بورډ کې تبا د دولتي چارواکو لاسوهنې وي، په ځانګړي ډول د لوبغاړو د سلیکشن په برخه کې دغسې ویل کېدل د پارلمان د وکیلانو. تاسو به په دغه برخه کې که واقعا دا ستونزه موجوده وي فکر کوئ چې لاسوهنې به وشي یا به د دې لاسوهنو مخنیوی وکړي؟
په خپلو خبرو کې مخکې تاسو ته عرض وکړئ چې زه هغه څوک یم چې په دې اداره کې مې اتلس کاله کار کړی دی. لومړی ځل دپاره د کابل ولایت مسؤول وم، د کرکټ بیا د مرکزي زون وم، بیا درې کاله د لومړي مرستیال په صفت دلته کار کړی دی. په هر درد په هر تکلیف یې پوهېږم او بل دې په دې ټول هیوادوال پوه شي زه نه د لوبغاړو په خوښه راغلی یم چې کوم لوبغاړي چاته ورغلي او نه ما دا هڅه کړې ده او نه به په ژوند وکم، نه د کوم بل چارواکي په سفارش باندې راغلی یم. زه مستقیم د افغانستان ولسمشر په خپل نظمدید باندې انتخاب کړی یم او هغه ته احترام لرم او کوم باور چې په ما سوی دی هغه باور به په پوره توګه ساتم. یو نمونه د تیر ورځې د افغانستان ملي لوبډله وه چې کله کابل ته راورسېدل هیڅ نه و، دولتي چارواکی نه وکیل نه موین نه والي، موږ دوی ته دعوت ورنه کړې په خاطر د دې که دوی چیرې ټوله ورځ دلته په رسمیت کې زموږ سره تیر کړي، د دې پر ځای چې دوی زموږ سره ټوله ورځ تیروي ښه ده چې د یو مسلمان او څوک چې دوی ته مراجعه کوي د هغو خلکو کار خلاص کړي. بعد د رسمیت خدای دې راولي موږ به ورسره کښینو او دید و عدید به ورسره وکړو. نو کوشش به م دا وي چې هغه چارواکي چې د کرکټ نه سوی استفاده کوي یا د لوبغاړو نه، هغو ته به په کتي توګه اجازه نه ورکوو. اما په مجموع کې هغه څوک چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره همیشه همکاري کړې ده، همکاري کوي، نو هغه سړی دا څه غواړي هم نه چې هغه دې علني ژر په مطبوعاتو کې وایي چې ما د افغانستان د ملي لوبډلې سره داسې همکاري وکړې ده، دایرې سره مې وکړه، ځکه چې دا د هیواد د پاره کې یو مسؤلیت دی. اما په مجموع کې به انشاءالله ولادي د افغانستان کرکټ نور د سیاست نه په مطلقه توګه خلاصو.
په افغانستان کې معمول دی چې په اداراتو کې تغیرات د نوي رهبرۍ پر اتک سره عموماً تغیرات ډېر راځي په یو اداره کې. فکر کوي چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې تغیراتو ته اړتیا شته، یو شمېر داسې خلک پکې مقرر دي چې هغه واقعا باید تغیر شي او تاسو به دا تغیرات راولئ؟
دا تغیر او تبدیل دا یو معمول دی، دا په ټوله نړۍ کې عملي کیږي. تاسو ولې پخوانی رئیس څه کم دو کال دلته کار د وکی خدا غ اساسنامې مطابق تقریبا یو کال او دوه میاشتې دلته کار وکی، اما د مقرریه تقریبا څه کم یو کال او نه میاشتې د کېدلې، اما تغیرات رااله او هغه په یو بل مسولیت دی او دا مسولیت موږ ته وسپارل شو او په دې اداره کې دا طبیعي خبره ده چې تغیرات راځي او هغه کسان چې په کم ځای کې لازم وي ښه کار کوي هغه باید تقدیر شي او هغه کم سړی چې هلته ضرورت نه وي ورته اړتیا وي دا طبیعي خبره ده هغه به تبدیلیږي او د هغه پر ځای به یو وړ کس راځي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږی کوچې ولې په کورنۍ او ټولنه کې په ځوانانو نامناسب نمونه ایښودل کیږي؟
ماشوم ته په ټول لاته همدونه چیغې وهي زه ترکه درګه.
د دې کار پایلې څه کیدلی شي؟
دا هلک بیخي د مکتب نه زړه تور سو مکتب یې پرېښوده.
او څه ډول د نامناسبو نمونو د ایښودلو مخه نیول کیدای شي؟
وخت ته ورسه بس شخصیت چلن که اغم شخصیت اخلی.
دا تاندی سنگی پا دی خبرونه که چه همایون هیواد جورا کردی او زفرشده غنی براندی کوم هم دی موضوع تا تمکیگو پا پایل که راپور لرو چه همایون هیواد یه براندی کوی.
یو شمیر ځوانان وایي سره له دې چې خپل نمونه شته خو په کورنۍ یا د ملګرو په منځ کې نور نامناسب نمونه ورته اخیستل کیږي. د کورنۍ مشران او ملګري د ځوانانو د تحقیر او کله هم د ناز یا ټوکو په خاطر هغوی په یو بل نوم مخاطب کوي. اکثره دا نامناسب او ناوړه نمونه د یو انسان ظاهر ته په کتو سره پرېښودل کیږي، خو هغه ځوانان چې دا ډول نمونه پرېښودل شوي ځورېږي. یو ځوان چې موږ یې د عبدالبصیر په مستعار نوم یادوو خپله کیسه راته کوي.
ما باندې د وړکتوب افکور کې کلکټای راته ویلې ډېر چې وړکتوب سړی نه پوهېږي چې لږ غټ شي چې دا نوم پاتې کېږي. بعد وشکره چې دا نوم یې ماته څنګه ویلې، تا ته یو یو رقم توهین غوندې ښکاري چې چېرته کېنې مجلس کې هر څه شي کېنې بیا خلک د نوم درته یادېږي چې تاسې داسې نوم و.
ځینې وخت هغه نامناسب نومونه چې د کورنۍ د غړو یا په ټولنه کې د نورو کسانو لخوا په یو ماشوم یا ځوان ایښودل کېږي تر اصلي نوم یې هم ډېر مشهورېږي.
زما نوم فریدالله دی. کوم نوم چې کور کې راکول شوی دی تورکی راته وایي. ماشومتوبه ټول لاته همدونه چیغې وهي زه تورکی درګه. نومره به د فریدالله په نوم ماسوک نه پېژنې، د په نوم ما پېژنې، خو بیا هم د نوم سره زه راحته نه یم.
د لوګر اوسیدونکی محمد نعیم وایي په ځوانانو اکثره وخت نامناسب نمونه په کور یا ټولګي کې ایښودل کیږي، خو په کلیوالو سیمو کې بیا د تربینت له وجې هم ډیر ځوانان په ناوړه نمونو مخاطب کیږي.
په کلیو بانډو کې په ځوانانو باندې دا نمونه د تربینت له وجې ایښودل کیږي تر څو هغه کم راولي د خلکو په منځ کې کم راسي. دا له پخوا را پاتې دي په هغه کسان چې نوي ځوانان شوي دي په دوی باندې همداسې نمونه کیښودل شوي دي، یعنی له وړتوبه پلارونو یا نورو باندې کړي بد نوم یو غوټ اخیستل شوی ده. یوغې هم اوس په د نورو وړو باندې ځوانان ملي بد نمونه کوي، هغه بیا هم د سیاست کې ځکه دوی عادت شوی دي دا عادت خپل تکراروي او نور هم عادت کوي.
د نامناسب نمونو د ایښودلو له وجې ډېر کله د ځوانانو ترمنځ لانجې او کیسې هم رامنځته شوي. د کابل اوسیدونکی کریم د خپلې ټولګیوال کیسه راته کوي چې نورو ټولګیوالو یې نوم پرې ایښی وو او کله به چې هغه ټولګي ته راغی ټولو به په هماغه نوم ورپسې غږ کاوه.
مکتب ته وسره ته هغه هم سیمپیانو ضرور اکا کاک ورته ویلې. دا هلک بیخي د مکتب نه زړه تور سو مکتب یې پرېښوده. مکتب یې څه پرېښوده ده چې نو بیا یو کال بعد بیرته پښیمانه سو مکتب ته سراغی د یو کال ضایع سو.
د یو وړکتون ښوونکي ویدا وایي په خرابو نومونو د ماشومانو او ځوانانو مخاطب کول د هغوی شخصیت له هماغه نوم څخه اغېزمن کوي.
هغه وایي البته زه هم داسې یم، کله چې وغواړو چې هغه اصلاس یا هغه نسل کېږي مثلا هغې ته کله په کور کې بیادبي وایي، هغه وایي زه بیا هغه بیادب یم، ټول ماته د بیادب په نوم غږ کوي، حتی د حیواناتو نومونه هم پرېږدي، هماغه د هغوی شخصیت ګرځي.
د نامناسب نومونو د اخیستلو په ځای باید هر چاته په خپل اصلي نوم غږ وشي، ځکه په دې سره د مقابل لوري احترام کیږي او هغوی پرې خوشاله کیږي. دینی عالم محمد اصغر وکیلی هم وایي د اسلام له نظره څوک د حق نه لري چې په خپل خوخه په بل کس نامناسب نوم یا لقب کیږدي.
تاسو یو بل باندې بد لقب میږدي، ځکه چې دا ګناه ده، لوی ګناه ده، او بد لقب ایږدي هغه ظالم ده. او دی ظالم جزا هم معلومه ده په قران عظیم شان کې چې حق کس چې ظالمانی هغه ته الله تعالی لوی جزا ورکي. نو دی خاطر باندې دلته صراحتا آیده چې الله تعالی وایي منع کوي مؤمنین ته چې ای مؤمنان تاسو بل چا باندې بد لقب مه اګدی، که چیرته بد لقب اګدل شو نو دا یو لوی ګناه ده.
تاند څنګه د شنبه پورز د مزیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
په ځوانانو او ماشومانو د نامناسبو نومونو ایښودلو په اړه عام خلک څه نظر لري؟ ځینو ته به یې غوږ شو.
نوم یې جبنور ده. د یو سړي د خپل نوم چې ښه ښایسته ښکلی نوم لري او پلار دی د کورنۍ د اړخه داسې یو بل نوم پکې ښودی شي که نه، دا صحیح نه ده. باید هماغه خپل نوم ورته واغستی شي، ښایسته نوم واغستی شي، دا یو بد اغیزه لري. دا بیا په هر ځای کې یو سړی ورته وایي چې پلانۍ پلانۍ دغسې که نه، نو زما په نظر ښه نه ده. دغه
میلیاس ده. زی کسان دی ټوک په خاطر بیا بل نومونه دي، هغوی خان دي د سازرۍ لپاره وایي چې سات یې تیر شي، دا پروا نه لري.
نوم سپوږمۍ ده او د نوم ایښودل د ملګرو په منځ کې یا په کور کې دا ښه خبره نه ده، ځکه دا په کور کې نه پاتې کېږي، نه هم په خپل منځ کې پاتې کېږي. چې د باندې وځي ده نو ټول خلک په دې خبره پوهېږي او بیا په دې نوم یادوي. او
دا چې ولې په کورنۍ یا ټولنه کې په ځوانانو نامناسب نومونه ایښودل کېږي، د دې نومونو د ایښودلو پایلې څه کېدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه ډاکټر جمشید رسا سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
ډاکټر صاحب، ولې یو شمېر خلک په تنکیو ځوانانو او ځوانانو بد نومونه ږدي؟
متاسفانه مونږ ډېر والدین بې سواد ده، او که سواد هم لري یو بل مشکل ده. صحیح ده چې مثلا اوس ښه حقوقدان د ماستری لري یا مثلا د زړه پروفیسور ده، ولې تعلیم و تربیه کې څه نه پوهېږي. هر چا باندې ضرور ده کله چې مور و پلار غواړي کېږي د تعلیم و تربیه اصول، د پرورش اصول باید زده کړي. اول نادانی علت ده، دویم بیماری ده. مونږ خپل ناروغ یو، اختلالات روانی لرو، اقدامند یو، مونږ پوری همداسې کوچنیوالو کې خندلې دي، اوس مونږ دا کار کوو. بل خودخواهی د بشر ده. دا ټول مشکلات چې تاسو په نړۍ کې وینئ په دا درې شیانو کې خلاصه کیږي: نادانی، ناروغي او خودخواهی. نو دا یې لامل ده متاسفانه ډیر بد اغیزه کوي نوځوانانو باندې، ځوانانو باندې. او بیا بل مشکل ده، کله چې تاسو مثلا په مثال وردیم د خپل لور باندې په کور کې خاندې، بیرون چې ورته یو چا توجه وخیل چې ته څومره ښکلی ماتګرانې، هغه فکر کوي او دا دې پیدا شو، یو چا دا خو زه ورته خیل ډېر زر ورسه اړیکه اخلي، او دا بیا ډېر صدمې اینی د هغه طرفه، ځکه چې دا هلته پناه ویسل. که مونږ غواړو چې د مونږ اولاد همیشه مطمئن و آرام اوسي، عمره چې محبت ورکولی شو په کور کې ورته دا محبت ورکو، هیڅ وخت ورباندې ونه خواندو چې دا همیشه با کرکتر او با شخصیت وسی.
په یو چا بد نوم ایښودل له رواني اړخه په هغوی څومره تاثیر کوي؟
کله چې مونږ متاسفانه ورباندې بد نومونه ایږدو، هغو شخصیت دو منځه ورو، او هغو ته دوه درې شیان منځته راوړو. اول دا بد صفت چې ورته وایي ما صفت عادت کیږي. مثلا تاسو یو چا ته همیشه وایي ته عصبي عصبي، هغه عصبي کیږي. دا یو مشکل. بل د هغه د نفس عزت د منځه ورو، یعنی په وجود کې ورته شرم او خجالت دن نکاو. مثلا مونږ دغه پوټکی رنگ باندې خواندو یا قد باندې خواندو، دا همیشه د خپل پوټکی رنگ د قد څخه همیشه رنگ جوړي. کله چې مثلا د یو سنف سر تزي لرزه اخلي بدن، داس فکر کوي چې دا ټول ګوري، د ما د رنگ ګوري او د ما د قد ګوري، یا د ما د سترګو باندې چې کور کې خندل دوم ما خندي. د مونږ یو خراب چلند په کور کې دومره بد اغیزه لري ور باندې. او بل ځوانان اقدمنده کیږي، یعنی خراب او قدی په زری کې ورته نه نوزي، دو همیشه د انتقام د غرتوزي. نو هر چا باندې تاروس کوي، ځکه چې دوست فکر کوي زه چې اوس نه لرم دا شی نور ولې ولري، نور باندې د سی بد نمونه کوي. او دا متاسفانه سلسله پیدا کیږي. او وګورئ تاسو دومره فرهنګ وګورئ په کور کې دا نمونه کوي، په مکتب کې دا نمونه ایږدي، په پانتون کې ایږدي، ډیر کم خلک پیدا کیږي چې خپل په نوم یاد شي. کله کله ماینخانه ته خلک راځي چې تصمیم نیول خودکشي ته یا اقدامی کړي مخکې، ځینې خلک راځي مکتب خوشی کړي، کار خوشی کړي، حتی منطقه خوشی کړي تښتیدلي، ولی چې هلته ما پوزه باندې خانده د ګوره د نورو ته یو توقی بي، ولی دې ته د ټول ژوند تصمیم د چنیسی او ټول ژوند د منځوري. حتی ځینې وخت دو ته افسردگی دمدله کبله پیدا کیږي چې دو فکر کوي یو عیب نقص لري، دی ورته همیشه او پریشانی دی، شپې خوب ته نه پرېږدي، درس باندې بعد اغیزه لري، ژوند باندې بعد اغیزه لري، د ټولنې نه متاسفانه تجدید کیږي، ګوشه نشین کیږي، دا ټول ور باندې بعد اغیزه لري.
دغه مسلې ته یو مناسب حل لاره څنګه وړاندې کیدلی شي څو خلک په دې پوه شي چې په تنکیو ځوانانو او ځوانانو باندې نوم کې نه دي او دا یو بد فرهنګ وګڼي؟
مونږ یو اساسي قاعده لرو پر روانشناسي کې چې تاسو ځوانانو سره او تنکی ځوانانو سره داسې چلند وکړي چې هغه معیار پوره کولی شي په آینده کې. یعنی مثلا تاسو یو نوځوان په کور کې لری د مکتب شاګرد ده، ولی آینده کې دا کیدلی شي چې یو ښه ډاکټر، یو انجینر، یو